سوریه د دولتي ځواکونو لخوا د دې هواد په ختیځه سیمه غوتا کې په ورستیو حمله کې د وسلې په توګه د کلورین غاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2013 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2013 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2013 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 7 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي، خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په ان په وروستیو حملو کې له کارول شوي وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص یې اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ادعا رد کړي دي، او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څیړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستی رد کړی دی.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ته غواګست مخیله دي چې د موسیقي پروګرام پیل شي. باید یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان په وخت د ولایت په ولایت پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې دا ځل د میدان وردګ په اړه باندې خبري کیږي، او د میدان وردګ مل مقامات په دې پروګرام کې راولل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اوري. حکمت الله نورزی د خپل نوو چاپ شوی کتابونو په اړه کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
سا
سرین دغه غون کوي استاد عبدالرشید سروری چې د ماشینی پنو مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دارواخه د استاد سروری خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروری د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورورو چې اتیا کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغی ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی وو. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرند غغون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپل هنرمند غوتو سرند وغغوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه خو کړه. روح دې خاط وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوال مخالفینو غواخونو د رسنیو او خبریالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت غواخي چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي. نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ په توان زنه لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام. یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغسې چې ته وایې چې لا درکه یې. تقریبا د 14-15 کال کیږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو زمینی او فرعي ذوق او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې نه رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړی وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه و سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره، دا 14-15 کاله کېږي، دلته دوه شیان بازار نه لري، همغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې. دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده، چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای، او یو بل هم خبره هم کوي، وایي سوریله ده. د دوو درې اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریله څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د ارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکې، او یا دوه درې او د نور بچکی ور سره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ، او د الو غږ چې سره ولګېده، دا سور
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریله ده. یعنی دا سړی سور دی په خپله، سوریله دغه ته وایي. څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله. وایي دا سړی سوریله ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده. فکر دشو چې بس شروع کې بس پسر د خاندان کې مثال این زین غغونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غغونه وباسي ها دغه وروسته بیا دغه ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلی ضرب یا هغه دلته تال وایي لای ته چې دغه تبلی د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وایي چې دغه سره حرکت کوي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه دا پښې چې بې وهلی بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر دشو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې وویلی چې دغه زه مثال دغه درته ووایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري ښه لای لري که نه او زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو هلک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته پورته که نه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی هلک سیده ښه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی تا شاګردي کړې ده دای تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی بچیم ویل د مسادای ته هېڅ کیفیت نهسته او سالک لږ دغه شو جدي غوندې که نه چې ته مات وایي مره میشناسي ویلی هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشمی کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسوکې نشرهی بچیم وای ساتای مون به کیفیت است
نو جالب ټکی ته ما د اشاره وکړه البته د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی درته سه استاد وغاک چې ذکر کله اورم د ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دی روح کی راته کدای سی د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعا درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی وایم ځان سره ورقم کمه احساسوم ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکته یې لکه چې کړې ده زه فکر خبرې څوک پوښتنه یې نه کوي خو ورکه که دې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بې بسخاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګه هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انتره یا د بل فار دغه اخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته ویې وایه نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وایه هرشه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې د ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو ورو به یې وایي صحیح ده راشه جانانه شمربانه راشه جانانه شمربانه لیونه کېږم ستا لهجرانه لیونه کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پماشه وګوره خواتا میرا شا وګوره خواتا میرا شاید دزڑ ارمان شمی ربان دزڑ ارمان شمی ربان لیو نیکیم ستال ہجران لیو نیکیم ستال ہجران راش جانا
خدا دیو گی چھے دیر زیادا ماننا کور مدان سرا دیدی چھے ارمونیم نوا ما آغا چھے خوندور نوا خستال لکا آغا ٹولی آلی دا موسیقی چھے او بش پڑار کستر چھے داستان
harman samne rabana livane ki gam alijirana livane ki gam alijirana rash jana na samne rabana لیونے کی گم آلی جران لیونے کی گم
دردی سے اکثر استاس سندر اچ ما اوریدل دی یو برخه فولکلور ده یو برخه فرزن دا فسای بو ده مشران و شاعری ده پرستو کلونو کی ما د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې ورستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایي خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلې یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړې ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران مې دا د کلي هیلې بچیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مثنوي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم راسره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت سې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پېو او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لار دی روان دي د سې خو امیدوارګان نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې خو نرغون دی ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې د یوازې مونږ دولت باندې اکتفا ونکو د غزمونګ فرهنګیان د غزمونګ تجاران د غزمونګ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري خیر دی دوی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوان کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیل موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، لمبے قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمن رم لگم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمن تمہارا شب وفا طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، درن طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا پمنم رم لگم رم لگم را شب وفا.
اخلاق ورزختونه نسبی دی، ممکن مکته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمه خصم کار شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تر وی لوی ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار وو، بل څه نه وو. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شو. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راوبسم، خو د راوتلو وس مې نه وو. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته راپېښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه دای دوه کسه لدو لومړی تیریدونکو کسانو به همدا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان که اول د نور غم بیا خپل غم هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما بیا به څه کوو؟ مار وویل دا خبره به دې هم ومنم زه دای دوه نه دای درې کسه په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لته انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه اول ځان بیا جهان که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی خو همدانن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی نور یې ساتل ضرور نه دي حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل ما ته وګورئ زما څه حال دی ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل دغو دو خو زما خبره سمه وبلله دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوښمېده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ را واړاوه ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه مار تر تیږې لاندې و ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل ښه ښه یعنی سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازي او مار نارې کړې نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو تاسې یې را وښیاست ډبره چیرته وه مار چیرته و سړی څه وکړل دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و ښه ښه زه اوس پوه شوم او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه راواخیسته د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي. د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی خبرونې ته ښه راغلاست. ستړي ناسیه تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم چې یو یې د هیلو جنازې دی. دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي او بلم د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر ده. رازل دی ادبی ټوټو به شروع کو. پدی خبری را تاو که چه تفاوت بای چی له سپین شیر سره او چنگم لدیش سر علاقه پیدا سو.
د سپین شیر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر چه دی؟ سپین شیر او ادبی ټوټه ډیر ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شیر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شیر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات شي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله، نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یوالند ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب یو بل شیم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني. څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزای صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسی، نو دا به یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شیر د ادبی ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دی، او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبی ټوټې عمده خصوصیات څه دي،
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموز خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموز اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموز ډیره لري او سازان مدي هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د 1980 څخه تر 1993 پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یوسو چې دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیویو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی اونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیز جوړو، د دې پر ځای چې 10 جوړو، 15 جوړو، 2 جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری 2 دانې وي او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخه چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، ورځپاڼېستا، جریدېستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 2 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي، چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نور پات سوی ده. یعنی کچیر هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړی وای، فکر نه کوم چې کوم ستونز ور سره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونز دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ سوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.